مننه کوم عباس صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه تخ راغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. خو له ازادۍ رادیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د نښتې له وروستۍ حاله خبر شي. د هر څه وروسته راځي پا پایل کې خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي، افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو د دوشنبه په ورځ یو بیا پر یو بل ډزې کړي. افغان چارواکي وایي د شبرغان د یتیم تاق په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسله وال وژل شوي. او فرانسې چارواکي وایي د پولیسو په یو جګپړی افسر او ملګری تیره شپه پلازمینه پاریس ته نږدې په چړو وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. وروسته له هغې چې افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو د دوشنبه په ورځ یو بیا پر یو بل ډزې وکړې، د تورخم په دروازه دواړو خواوو کې وضعیت رنګلی دی. د ننګرهار د امنیت قمندان زړور زاهد د دوشنبه په ورځ وویل چې د تورخم په بندر کې په وروستۍ پیښه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي زاهد په وینا پاکستاني پولیساتو وروسته له هغې ډزې پیل کړې چې افغان لوري ترې وغوښتل چې په صفري نقطه کې دې د دروازې د جوړولو کار ودروي. خو پاکستاني لوری وایي دا دروازه د پاکستان په خاوره کې جوړوله او افغان لوري د دروازې د جوړولو د کار له پیل سره سمې ډزې پیل کړې. پاکستانی چارواکي وایي د دواړو خواوو دوه پولیساتي او 9 ملکیان ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې تر پرونه ناوخته پورې د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو تبادله روانه وه. یو امریکایي چارواکی یو ډیپلوماټ وایي امکان لري چې ولسمشر باراک اوباما به په وارسا کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په پلان کې کوم بدلون رانولي. د ناټو مشرانو راتلونکې میاشت په وارسا کې غونډه کوي او ټاکل شوی چې افغان حکومت د ملاتړ څرنګوالی به د دوی د بحث د اجنډا په سر کې وي. دا محل په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیری حضور لري او د ټاکلي پلان سره سم باید د باراک اوباما د ولسمشرۍ د دورې تر پای ته رسیدو مخکې باید دا شمیر 15,500 ته راکم شي. په دې وروستیو کې یو شمیر پخوانیو امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو په یو لیک کې له ولسمشر باراک اوباما غوښتي وو چې په افغانستان کې د هم اوسنی شمیر سرتیری وساتي. افغان چارواکي وایي د شبرغان د یتیم تاق په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسله وال وژل شوي او د دوی دوه مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې د دغو عملیاتو مشري کوله د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په دې عملیاتو کې همدارنګه 8 تنه وسله وال ټپیان شوي او 14 تنه د امنیتي ځواکونو لخوا له وسلو سره نیول شوي دي. د ښاغلي دوستم په وینا دوی نه غوښتل چې د روژې په میاشت کې د عملیات پیل کړي، خو د دوی په وینا په سیمه کې د وسلوالو تازه بریدونه اړ کړل څو شبرغان ته نږدې د راټول شوي وسلوالو پر ضد اقدام وکړي.
مارا ناگذر کرده هوای گرم همه گی بچه ها دان برده یکی تاثیرات شما میشنوید میبینید امروز بسیار خوب وزیف اجراد شد.
د ښاغلي دوستم په وینا وسلوالو غوښتل له دوو مرکزونو څخه د جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونه په یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي دا سروخانه دلیل نشته چې وښیي هغه وسلوال کس چې د همجنسکرانو پر یو نیټ کلب برید کې 9 کسان ووژل له بهره رهبري شوی وي. امنیتي ځواکونو د امریکا په تاریخ کې په دې بڼه د دې تر ټولو خونړی برید ترسره کوونکی عمر متین په نوم یو 29 کس بللی چې په امریکا کې زیږیدلی او مور او پلار یې دغلته له افغانستانه کډه شوي دي. ولسمشر باراک اوباما وایي ښایي نوموړی د سخت دریځو تر اغیز لاندې وي، خو داسې شواهد نشته چې وښیي نوموړی دې د چا تر لارښوونې لاندې دا برید کړی وي او یا دې د کوم لوی تروریستي پلان برخه وي. د امریکا د ولسمشر په وینا داسې ښکاري چې عمر متین چې تر برید مخکې اجل شمیرې ته د ټلیفون پر مهال دایش سره د بیعت خبره کړې، په انټرنیټ کې د خبرو شوي تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلی وي. متین عمر 3 وروسته له هغې چې ډزې پیل کړې د پولیسو په ډزو ووژل سو. د دایش ډلې ویلي دي چې برید کوونکی د دوی یو وسله وال و. لبلخ و امریکای چارواکی وای هغه وسلوال چې نه څلوي کسانی پر یو نایټ کلب د بریټ پر محل پر دزو وجل بیرنی ټلیفوني شمیره ته د ټلیفون پر محل د باستن د ډل ایز زغاست پر محل دورونه بریټ کون کی خپل بللی د امریکا د سړنو فدرالي ادارې د دوشنبه پر زول عمر متین د بریټ پر محل بیرنی شمیره ته په ټلیفون کې څرنای فرونو ته اشاره کړي خو د اف بی آی د باستن د څنګه مشروي ټول راټول شوی شواهد د متین او څرنای فرونو ترمنځ کوم اړیکه نه د امریکا د سړنو فدرالي ادارې مشر جیمز کیومی وایي په 2013 میلادي کال کې د دوی د عمر متین په اړه وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې نوموړي د څرنایو فرونه القاعده او د حزب الله وسلوالو سره د کورنیو اړیکو د لرلو ادعا کړې. فرانسوي چارواکي وایي د پولیسو یو جګپړی افسر او ملګری تیره ورځ تیره شپه پلازمینه پاریس ته نږدې په ډزو په چړو وژل سوي. د راپورونو له مخې برید کوونکی له حملې وروسته وژل سوی او یو ماشوم هلک ژغورل سوی. له اسلامي دولت ډلې سره یو تړلی خبري اژانس وایي چې دا برید د داعش ډلې یو وسلوال کړی. چارواکي وایي د پولیسو جګپړی افسر د پاریس د لویدیز په 15 کیلومتري واټن کې په منګولي سیمه کې په خپل کور کې وژل سوی. د فرانسې د نه چار وزارت ویان د پیکي پسمه کې خبري اعلان وتول بریټکون کې له حمله وروسته په خپل کور کې پر شوی او تر هغه وخت هلته و چې د پولیسو کمانډو ځواکونه پر کور حمله وکړه. پینډاګون وایي د لومړي ځل لپاره د امریکا اپاچی هلیکوپټرو په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر اهدافو بمباري کړي. ویل کېږي چې اپاچی هلیکوپټرو قایری سیمه کې چې د موسل جنوب ته په 50 کیلومتري کې پرته ده د داعش موټر بم له منځه وړي. د امریکا دفاع وزیر اشټرن کارټر په بروکسل کې د خبرو پر مهال ویل دا برید د عراقي ځواکونو د هغه کمپاین پلان ملاتړ شوی چې غواړي موسل محاصره او بل اخره ونیسي. او ورسته لدی چې په پاکستان کې پر خځو د حملو لړۍ خلک په غوسه کړی دي. د دې هواد یو شمیر مشهور دینی جامع د ناموسي وژنو پر ضد فتوا ورکړي. د سنی اتحاد شورا په لاهور کې د امور لخوا د زینب بیبي په نوم د پیغلې نجلۍ د وژنې پیښه د مثال په توګه یاد کړي او ویلي دي چې دا کبیره ګناه ده. د پیغله چې له یو ځوان سره تښتېدلې وه د خپلې مور لخوا ژوندۍ سوځول سوې. د سنی اتحاد شورا چې سلطنه دیني عالمان غړیتوب پکې لري پرون ویل ښکاري چې ټولنه د وحشت خواته روانه ده. ته د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې په پایل کې یادونه شوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبرو خو له مخکې یو موضوع لرو. افغان سرحدي ځواکونه او پاکستانی ملیشو پرون یو ځل بیا د تورخم په سیمه کې پر یو بل ډزې وکړې. د دوشنبه د شپې په ډزو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او دواړو خواو ته 19 تنه نور ټپیان شوي دي، خو د تېرې شپې د ډزو مرګ ژوبله لا نه ده روښانه. په دې اړه د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمل اندوړاندې کوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس د اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان پوز پرون ډزې بیا پیل کړې او افغان ځواکونه یې ثواب ویلو ته اړ کړل. د تورخم بندر د دې ډزو په نتیجه کې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د بیا پرانیستو لپاره خبري اترې پیل شوې. تر دې مخکې د غونچګل په نوم یو سیمهیز پاکستانی چارواکي دا کړې و چې افغان ځواکونو د پولي په دې غاړه کې د وینوي دروازې د جوړولو پر مهال لومړی ډزې پیل کړې. نو موري ویل ډزې د سهار تر سلورو بجو روانې وي، خو افغان لوري تر یو ساعت دمي وروسته بیا د توپونو ډزې پیل کړې او د ډزو د تبادله لا هم دوام لري. ونچګل ویل د پاکستان لوري ته 15 پوله ساتي او 9 ملکیان ټپیان شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ډزو کې شپږ پاکستانی پولیساتي وشل شوي دي. د ننګرهار د امنیه کمانډان زړور زاهد خپل لوري ته د اوختو تلفاتو په اړه ویلي چې د افغانستان یو سرتیری وژل شوی او شپږ ټپیان دي. ښاغلی زاهد ویلي پاکستانی پولیساتو وروسته لاغه ډزې پیل کړې چې افغان ځواکونو ترې وغوښتل د دې دروازې د جوړولو کار دی ودروي. د ښاغلي زاهد په وینا پاکستان هڅه کوله چې دا دروازه په صفري نقطه کې جوړه کړي. د پاکستان پوځ ویلي د پولیسو په دې غاړه کې د مشکوکو او غیر قانوني کسانو د پیژندلو لپاره د دې دروازې جوړول ورته ضروری دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرونی په اسلام آباد کې افغان شرزافیر ورغوښتي او نوموړي ته په دې اړه اعتراض سپارلی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان شاعر نور احمد ایران سره زموږ د همکار داود تپان مرکه اوري.
کوم بیت دی ورته لیکلی سی وی وای؟
ولې نه بیتونه مې ورته لیکلي، ته خو باید خی وای. مرمه وړې مرمه زه مزه چې ځې مرمه زه، ته چې خندا بل تکړې بس له همدې مرمه زه، ستا آواز د زړه ملهم وایه ټپې مرمه زه. داس کوم بیتونه مې ورته لیکلي و خو اوس مې له ذهنه وتلي دي.
د علوم اکاډمي د ایتنوګرافي موزیم په باره کې رپورټ که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې صفي الله ستانکزی فرنګي خبرونه راوروي.
افغان چارواکي وایي اجازه نه ورکوي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي آثار د کوم بل هیواد لخوا د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت شي. د افغان ولسمشر د فرهنګي چارو سلاحکار اسدالله غزنفر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مولانا یو نړیوال شخصیت دی، خو د نورو هیوادونو لخوا د هغه د آثارو انحصار کول د یادو هیوادونو تېروتنه ده او دوی مخه نیسي.
مولانا یو نړیوال شخصیت دی، خدای چې ځینی هیوادونه کوشش کوي چې دا یې په ځان پورې مختص کړي یا د آثار په ځان پورې مختص کړي. دا طبعا اشتباه ده، علمي اشتباه ده. د افغانستان حکومت په دې برخه کې یونسکو له مقاماتو سره چې په کابل کې دي تماس نیولی دی، غواړي چې دا موضوع حل کړي.
په دې وروستیو کې ایرانی چارواکو ویلي چې مولانا په قونیه کې ښخ شوی، په فارسي ژبه شعر وایي، او له همدې امله ایران او ترکیه په ګډه دا حق لري چې د هغه اثر مصنوعي معنوي له یونسکو سره د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې په خپل نوم ثبت کړي. په میدان وردګو کې د مڼې ګل مشاعره تر سره شوه. مڼې ګل 15مه مشاعره د خبرګولی جوزا په 14مه نیټه په شاعرانه ولولو تر سره شوه. مشاعره ته د میدان وردګو پر شاعرانو سربیره د غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، زابل، لوګر او کابل څخه هم ګڼ خزینه او نارینه شاعران بلل شوي وو چې شمیر شاوخوا زر تنو ته رسید. په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر پیغام ولوسل شو او ورپسې شاعرانو خپل شعرونه واورول. د مڼې ګل مشاعرې پای کې غوره شاعرانو ته ډالۍ هم ورکړل شوې. مڼې ګل دودیزه مشاعره له نن څخه 15 کال وړاندې د وردګو د چک په شنه او زرغونه سیمه کې د ځایي شاعرانو لخوا پیل شوې وه. اوس دغه مشاعره د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا په آزاده فضا کې د شاعرانو د غوښتنو سره سم له سانسور پرته ترسره کیږي. یاد دې وي چې له دې وړاندې دې ته ورته ستره مشاعره د سولې او سمون تر نامه لاندې د وردګو په سید آباد کې د وردګ پوهنتون ته څیرمه هم ترسره شوې وه. د لاسي صنایعو د پرمختیا کمیټه په جوزجان ولایت کې پرانستل شوه. دا کمیټه د نندارتونونو د جوړولو، ښځو ته د کار زمینو د برابرولو او د لاسي صنایعو د ودې په مقصد جوړه شوې ده. د بختر اژانس د خبر له مخې د جوزجان ولایت د مدني ټولنې د مرکز مسؤل سید رسول سادات په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د خبرګولي په 19مه جوړه شوې وه څرګنده کړه چې اوس په دې کمیټه کې 40 تنه ښځې په کار بوختې دي او د خیاطۍ، جاکټ اوبدلو، مرۍ ګنډلو او ګلدوزي په برخو کې فعالیت کوي او موږ هڅه کوو د دوی لاسي تولیداتو ته مناسب بازار نومومو. د جوزجان ولایت یو شمیر ښځو په دې ورستیو کې ویلي چې د دوی محصولات بازار نه لري. دغو میرمنو د دغه ولایت له اوسیدونکو غوښتي چې له خپلو وطني محصولاتو استفاده وکړي. په هرات ولایت کې د هفت قلم په نوم ګالری پرانستل شو. د بختر اژانس د خبر له مخې د خبرګولي د میاشتې په 13مه د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آریا روفیان د هفت قلم فرهنګي او هنري مرکز پرانست. د هفت قلم ګالری د هرات ولایت د پیاوړي هنرمند نوید عالم په ابتکار تاسیس شوې ده. آریا روفیان په خپلو خبرو کې د ښاغلي عالم هڅې وستایلې او له دې مرکز سره د خپلو امکاناتو په حدودو کې د مرستو ژمنه وکړه. د ښاغلي عالم په وینا دا فرهنګي مرکز به د میناتور نقاشی او خطاطی په برخه کې ځوانان روزي او د دوی آثار بنندري ته وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر فرنګي سلاکار اسدالله غزنفر په یونسکو کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د آثارو د ثبت په باره کې د ایران او ترکیه چی علمي اشتباه بولي. په دې وروستو کې ایران او ترکیه دا هڅه پیل کړې چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي ستر اثر مصنوعی معنوی د ګډ فرهنګي میراث په توګه په یونسکو کې ثبت کړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان ولسمشری مړی وایي چې په یونسکو کې د ایران او ترکیه د ګډ فرهنګي میراث په توګه د مصنوعي مانوي ثبتول د اندېښنې وړ خبره ده او په دې اړه به په کابل کې د یونسکو له استادو سره خبرې وکړي. د افغان ولسمشر فرهنګي سلاحکار اسدالله غزنفر د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې مولانا جلال الدین محمد بلخي او د هغه آثار په افغانستان پورې اړوند دي او حکومت به د ایران او ترکیه د دې عمل په وړاندې ودرېږي.
مولانا جلال الدین بلخي افغانستان یو افتخار دی، د افغانستان بچی دی، په افغانستان کې دنیا ته راغلی دی، پلار یې په افغانستان کې ژوند کوو. خو دا چې ځینې هیوادونه کوشش کوي چې دی په ځان پورې مختص کړي، یعنی دا آثار په ځان پورې مختص کړي، دا علمي اشتباه ده. د افغانستان حکومت دې برخه کې غواړي چې دا موضوع حل کړي.
مولانا جلال الدین محمد بلخی په 1604 هجری قمری کال کې په بلخ کې زیږیدلی دی. پلار مولانا محمد بن حسین خطیبی مشهور په بهاودین د سلطان العلماء زوی، د بلخ له مشرانو او عارفانو څخه و. سلطان العلماء په 1610 قمری کال کې د چنګیز خان د یرغل پر مهال د وخت د واکمنو د مخالفتون لامله بلخ پریښود. لومړی حج، بیا بغداد، مکه، شام او بالاخره قونیه ته ولاړ او تر مرګه همغلته پات شو. مولانا جلال الدین محمد بلخی د مثنوي مانوي لیکل په 50 کلنۍ کې پیل کړل او هغه د دین اصول ونومول. دا کتاب د مولانا د عمر د زیاتې برخې لاسته راوړنه ده. ایران اوس ویلی چې مولانا په قونیه کې ښخ شوی او په فارسی ژبه یې شاعري کړې ده، نو ځکه ایران او ترکیه دواړه د نړۍ د فرهنګي میراثونو په برخه کې د مثنوي مانوي د ثبتولو په شرطونو پوره دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د پنځشنبه په ورځ په انقره کې د خپل ترکی سیال سره د لیدنې پر مهال په دې برخه کې معلومات غوښتي دي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر یې په اړه بې خبري ښودلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر اړوندو مسؤلینو ته دنده سپارلی چې موضوع تعقیب کړي او د مولانا د زوکړې د ځای په توګه د افغانستان ملاحظه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون یو شمېر غړي په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي، وایي چې په کار د افغان حکومت جدي غبرګون وخی. د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلاتوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د بهرنیو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته دا لازم ده چې په دې اړوند باندې باید خبرګون ولري او د مستندو اسنادو په وړاندې کولو سره یونسکو ته دا خپل درخواست او غوښتنه وړاندې کړي، تر څو پورې چې د افغانستان په دغه غټه او لویه مانوي شتمنۍ کې جفا او خیانت ونشي.
افغان لیکوال نجیب الله منلی وایي چې مولانا یو نړیوال شخصیت دی او په وی ټاکلې جغرافي پورې نه محدودېږي، خو کچیرې د هغه اثر د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبتېږي، دا د افغانستان حق دی.
د راتلونکي کال کې کله چې یونسکو د مولانا په ویاړ باندې هغه کال د مولانا کال وبلل، هغه وخت مولانا بلخی وبلل شو، یعنی د افغانستان سره ارتباط کې مشخص شو.
افغان فرهنګیان ټینګار کوي چې د دې خبرې د سپیناوي لپاره چې مولانا د افغانستان دی، نه د ایران او ترکیه، مستند اسناد او شواهد موجود دي. د دغه فرهنګیان له ډلې عبدالقادر قلاتوال چې د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون غړیتوب هم لري، وایي چې ایران د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په فرهنګي میراثونو په څوزلي ناحقه داوي کړي دي. دی وایي ایران تر دې د مخه افغان سید جمال الدین هم خپل ګڼلو، او دای هم ویلي چې د حضرت علي مقبره هم په ایران کې ده، هغه داوي چې کله هم ریښتینی نشوي.
مینا مجله 15 کله نشوه، اوږده لارې کچ کړه او د لارې کړاونه یې په یوازې سر وزغمل. دا مجله چې ډېر مینوال لري چلوونکي څه وایي؟ په همدې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې د لیکوالو کور ټولنې چې پخوای د ختیځ فرهنګي کاروان په نوم فعالیت کاوه، په دې ولایت کې د مینې خپرېدونکې مجلې 15 تلین منغونډه جوړه کړې وه چې پکې په لسګونو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د لیکوالو کور ټولنې مشر انجنیر باسین بهیر وویل: مینه یوازینۍ مجله ده چې ډېر اوږد مزل وهلی او لا هم د لوستونکو ذوق تان ساتلی.
نن ما غزړه ډوکی بیا را وسپړل او د جواب د مینی مجلې چې تاسو ټولی د دغه ستر خدمت شایدانه سي چې یو نسل د ځان سره را لوي کو، او دا واقعیت دی. 15 کاله وشو، 15 کاله زاغي وخت یا 13 کاله نوم نن 3 کاله نیم، او دا غټه خبره ده په پښتنو کې چې موږ یو کار شروع کوو به سر ته ورسو.
لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون وویل: کله چې غږیزی، انځوریزی او انټرنیټي خپرونې راووتې، نو چاپي رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راوستې. نوموړي وویل چې زیاتره چاپي رسنۍ د انټرنیټي موادو پوروړي دي، ولې د مینې مجلې ټول موضوعات خپل تولید دی.
دا به ډیر زیاته پوره وړي شي د کتنیز رسنیو دسه مجلې منګه لرون دا اوس بیل فیل چې اغا په پسلو کې تقریبا نوی پسلو کې اغا د انټرنیټي رسنیو پوره وړي دي اما شه دا په انټرنیټ کې کتلې دي بیا ګور چې په مجله کې چاپ شي خو اوس نیک عمل غدار سوګنې شو سم کتلې دي البته په بش پر دور خو لاول مخ تر اخره پورې مونږ نه دي کتلې زمانه مسؤلیتونه دي شي سړی خرابې نو مگر پورا وړې برخه کمه ده یعنی دا یو آسانه کار نه ده چې ته نوي مطالب مخکې دی نه چې هر سړی فیسبوک ته لاسرسی لري نیټ ته او هغه ته ور نه کی او دی نشر کی اول بیا دې نه وروسته لاړ شي هغه ته انټرنیټ ته
په دې غونډه کې د هیواد نامتو انځورګر حمدالله ارباب د مینی مجلې مدیر مسؤول عزت الله جواب ته د امن سفیر لقب ورکړ د ویل په داسې بحراني حالات کې د عدم تشدد فلسفي مبارزې مخکې وړل اسانه کار نه دی خو جواب د ډیرو سختیو په ګاللو سره دغه مبارزه تاند ساتلې
ریزیا تمنا مبارک دی جواب لا ډیر لوی کار شوی دی او د تاسو نه ډیر مننه رښتیا هم ما د پردې ډیر جالب ده چې په دې تشدد او د جنگ جګړو په دې ماحول کې چې موږ خپل د دې جنگ پیداواري زده د جنگ پیداواري په داسې ماحول کې داسې یو ژمن کس موږ لرو چې هغه 15 لسکانه مسلسل د مینې د امن او د عدم تشدد خبره کوي زما د پاره خو ته د امن یو سفیر په افغانستان کې مبارکي درته وایم
یو شمیر نورو لیکوالو د مینی مجلې د لاخوالي په موخه ځینې مشورې شریک کړي لیکوال شاعر او د مینی مجلې مدیر مسؤول عزت الله جواب د لیکوالو کور ټولنې نه مننه وکړه چې دته نوې سا ورکړه تر څو خپل ادبي فعالیتونه لا هم پراخه کړي نوموړي وویل هغه نیمګړتیاوي چې تر اوسه ورته پام نه ده شوی پراتلونکي کې به ورته پوره پام کوي
زه به نورم کارونه وکم از ډیر کار کوم او زه په خپل ملګرو باوریم چې زما ملاتړ بکی نو زه دغه مجله چې دا کمخ کی غیر منظم چاپیدلا زه تاسو ته ډاډ درکوم چې پراتلونکي کې به په منظم ډول چاپ کی ستونزې مونږ لرو خو ان شاء الله مونږ خپل ستونزې حلو او مونږ د رسنیو په ډګر کې سیالي کوو مثبت سیالي کوو او مونږ میدان نه پریدو مونږ خپل وس د مجلې لپاره ویب سټ لرو هغه مجله چې زمونږ په لومړي پړاو کې ټکانای شو په دویم پړاو کې مونږ چې بیا پیل کړو دویم پړاو نو دا مونږ ډیر مضبوط پیل کړو البته د زنو استادانو مشرانو او همکارانو په ملاتړ باندې
پنګرهار کې خبرېدونکو مینا مجلل تیرو 15 کال را پدې خو فعالیت کوي چې علمي سیاسي ټولنیز ادبي او تفریحي برخې لري دغه مجلل د زینو تهدیدونو لامل دی ویلند مودې لپاره بند شوی هم وا خو د مینوالو ځانګړي مینې د مینې مجلل بندیدو ته پرې نه خوده
ازادي رادیوي مجلل له ازادي رادیو څخه خبري
په افغانستان کې د علومو اکاډمي د ایتنوګرافي موزیم لتیرو دو کلونو رئیسی شاوخوا یو زر قلمه مختلف آثار په څلویښتو کوټو کې نندارې ته ایښي دي چې ډیری یې لوښي وسلې جامې او ګاڼې دي دې موزیم ته ورغلی وم د موزیم د آثارو په باره کې د موزیم مشره اغلې توبا بوی راته غږېدلې ده نو که مو غوښتل چې د لباسونو ګاڼو وسلو او لوښو مختلف ډولونه وګورئ کله سر ور ښکاره کړئ البته ملی موزیم هم داسې آثار په یو ستر تالار کې نندارې ته ایښي دي چې ډیری یې د نورستان د خلکو دي ځوان څېړونکي کولی سي هغه هم وګوري نورال عدیس پردیس راکوي
په افغانستان کې لومړنی موزیم له نن څخه 9 کال د مخه په باغ بالا کې جوړ شوی وو خلکو به عجایب خانه بالا کتابونه د استقلال د جنگ وسلې او تورې پکې ساتل کېدی شپږ کال وروسته عجایب خانه موزیم ارک ته انتقال شو او شاه امان الله خان هغه په رسمي ډول پرانیست د محمد نادر خان د واکمنۍ پر مهال د موزیم آثار له ارګ اوسنۍ ودانۍ ته انتقال شول او 950 کال مخکې چې د افغانستان موزیم له یونسکو سره ثبت شو د نړۍ د لرغونپوهانو پام د سیمې ته راووخت د ایتالیا فرانسې سې المان او روسي لرغونپوهان افغانستان ته راغلل او دلته یې کیندنې وکړې په کندهار ننګرهار بلخ هرات میمنه او بامیانو کې هم موزیمونه جوړ شول په هغو کلونو کې خورا ډیر آثار په دغه موزیمونو کې ساتل کېدل خو دا ارزښتمنه شتمني خوندي پاتې نه شوه او د جنگونو په کلونو کې نه جبیره کېدونکي زیانونه ور واوختل تالا ترغي او تورو لاسونو په تورو بازارونو کې لاس په لاس کړل چې نسبي ثبات او امن راغی د ژوند د نورو برخو په څیر موزیمونو ته هم توجه وشوه په تیرو لس کلونو کې په ځینو ولایتونو کې پر زړو موزیمونو سربېره نوی هم جوړ شول په کابل کې هم دولتي او غیر دولتي ادارو ځینې لوی او واړه موزیمونه جوړ کړل چې په هغه کې یو هم د علومو د اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم دی د علومو د اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم مشر آغلی توبه راته وایي چې دا موزیم کله جوړ شوی دی
موزیم اتنوګرافي و موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان
د علوم د اکادمی د اتنوگرافی تحقیقی موزیم په 1971 کال کې د علوم اکادمی د وړاندیز په اساس جوړ شوی. موزیم په هغې ماڼۍ کې جوړ شوی چې د شاه بابو جان په نوم یادیږي. دا ماڼۍ د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړه شوې، دوه پوړ لري، څلوېښت کوټې، دهلیزونه او یو ستر سالون لري. آثار مو له تیرو دو کلونو راهیسې نندارې ته ایښي، څېړونکي راځي او پر هغو تحقیق کوي.
اغلی توبا وایي دوه کاله کېږي چې آثار مو نندارې ته ایښي. موزیم ته مو آثار له مختلفو سیمو راوړي. نوموړی راته وایي چې نندارې ته وړاندې شوي آثار څه دي.
آثار که در موزیم اتنوگرافی ما به اصطلاح موجود است.
کوم آثار چې د اتنوگرافی په دې موزیم کې ننداری ته وړاندې شوي، یو شمېر یې موږ په قانوني شکل پیرلی دي او یو شمېر لکه جامع او یا داسې لوښي چې اوس هم مروج دي له موږ سره مرسته شوي دي. موږ دا آثار په څلوېښتو کوټو، دهلیزونو او ستر سالون کې ننداری ته ایښي دي. له هر آثار سره مو په پښتو او دري ژبو لنډ معلومات لیکلي دي. اتنوگرافی په اصل کې موږ ته تفاوتونه راښیي د ولسونو، د فرهنګونو، د دودونو. موږ د افغانستان په شمال کې وینو چې همدا اوس یو شمېر خلک د استوګنې لپاره له لرګیو یو ډول کوټې جوړوي چې دوی خیرګاه بولي. یو وینو چې لا هم ځینې خلک په کېږدۍ کې اوسي، ځینې لا هم په سمسو کې ژوند کوي. دا تفاوتونه سره پرتله کېږي. څېړونکي دلته راځي، ساحې ته ځي او په اصطلاح ګډ او میداني تحقیق او څېړنې کوي. موږ دلته تر یو زرو ډېر داسې آثار نندارې ته ایښي چې په هغو کې جامع، ګاڼې، لوښي، وسلې او داسې نور آثار شامل دي. مثلا موږ له ډبرو جوړ شوي لوښي لرو، د زیړو د لرګیو چې له مختلفو سیمو مو راوړي او په مختلفو دورو پورې مربوطیږي.
له اغلې توبا به دا هم واورو چې کوم آثار یې ډېر لرغوني دي او د موزیم ډېری نندارچیانې څوک دي.
قدیمی ترین چیزی که در موزیم وجود داره؟
په موزیم که لرغونی آثار مو هغه وسلی دی چی په افغانستان که جوری شوی. یوه خیرگاه ده چی هغه هم پخوانی ده. لوخی او زیبرات دی چی دیر پخوانی دی. ده موزیم ده آثارو دیر لیدون که سیرون که دی. دوی رازی او پر مختلف موضوعاتو سیرنی که وی همدار از ده خوانزه ازدکون که دی چی ده موزیم آثار گوری.
ځوان شاعر نور احمد ایران ته پکتیا اوسیدونکی دی. د شاعری سره مینه څنګه پیدا شوی، څنګه شاعری کوي او خپل مینې ته کوم بیتونه لیکلی دي؟ ځوابونه یې په دې مرکه کې اورېدلی شئ چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړی ده.
السلام علیکم، زه داود تپان یم او نن ورځ د پکتیا یو ځوان او تند شاعر را سره په خپرونه کې حاضر شوی دی. ده ته ښه راغلاست وایم او په سر کې ورته وایم اسې که په بشپړ ډول خپل ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درماری پیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم مې نور احمد دی او تخلص مې هم حیران دی. د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې بلحال په پکتیا کې ژوند کوم مرکز کې.
حیران صاحب، د خپل زده کړو په اړه راته ووایي.
تپان صاحب، زده کړې خو مې تر څوارلسم ټولګي پورې کړې دي. نیمالی زده کړې مې کړې دي، دولسم هم خلاص کړی دی، عبدالحی لیسې نه فارغ شوی یم او بیا مې د نیمه علی زده کړو انسټیټیوټ خلاص کړی دی.
مخکې له دې د خپل شاعرۍ په اړه راته یا نورې خبرې وکړو، په پیل کې درنه یو غزل او روسو پورې اوریدونکي پوه سي ته څنګه غزل لیکې.
غزل ځینو اوریدونکو شاید مشاعرو کې هم اوریدلی وي، خو بیا هم غزل ورته وایم. زه د خپل ورور قاتل د سر نه ومه، زه د خپل ورور قاتل د سر نه ومه، ځکه د دې ولس په شر نه ومه. مینه پرستوم د کتاب او قلم، مینه پرستوم د کتاب او قلم، د ټوپکونو او خنجر نه ومه. چینه پښې نه لاسونه سره کړل، چینه پښې نه لاسونه سره کړل، شاید د دې خلکو اختر نه ومه. چې مې د خپل وطن په زیان رسیده، په داسې جنگ کې به اکثر نه ومه. سولې په تا پسې رنځر و حیران، سولې په تا پسې رنځر و حیران، وایي له دغه خوند خبر نه ومه.
ډېر ښایسته حیران صاحب، ښایسته غزل و. دا راته ووایي چې شاعري ته دې څنګه مخه کړه؟
تپان صاحب، دومره به ووایم چې د ښوونځي په شپږم او اووم ټولګي کې به وم چې په همدغه ټولګیو کې وم چې دغه د سرلین چې موږ ورته وایو په ښوونځي کې، په دې کې به مې د اتم ټولګیو یا د نم ټولګیو د زده کوونکو دغه شعرونه اورېدل، مقالې به مې اورېدلې، ترانې به مې اورېدلې. نو خدای شته چې له همغه وخته مې ډېر شوق ورسره، ما همدغه ویل چې کاش چې داسې زه هم وایي چې خپل شعر مې لیکلی وای، دغه زده کوونکو ته مې ویلی وای، یا داسې نورې مشاعرې چې بچې وي چې هلته به د پکتیا په کچه باندې مشاعرې وي، هغو کې به چې شاعرانو شعرونه ویلي، نو زه به ډېر ورتله مالته به چې کومو شاعرانو شعرونه ویلي. ما همدغه احساس کوو چې کاش زه هم اوس شاعر وای او ما هم شعر ویلی وای، لکه تاسو به شعرونه ویلي، یا به هم نورو شاعرانو د پکتیا دوی به شعرونه ویلي، او یا به هم چې په ټلویزیونونو کې یا به په راډیوګانو کې ادبي خپرونې وي، په دغو کې به مې دغه د نورو ولایتونو مشاعرې اورېدلې، ورته ناست به وم. نو دغه به ډېر خوند راکوو. نو بالاخره هغه شول چې خدای په ما باندې هم دغه ولول چې اوس زه شعر لیکم.
شعر خو لیکې داسې په کورنۍ کې هم داسې څوک لرې سي تر تا مخکې شاعري کړې؟
نه، تپان صاحب له ما نه مخکې داسې څوک نشته چې دوی شاعري کړې وي یا شاعري کوله.
تا سره خو مخالفتونه نه وو د شعر په لیکلو؟
نه، یوازې پلار به مې راته ویل چې شاعري مه کوه، ځکه چې دا ستا د زده کړو وخت نیسي، شعر ته ته وخت لرې، وروسته بیا شعر ولیکې. خو نه چیرته کېدله، ځکه چې د شعر مینه وه، نو اخر دغه ځای ته ورسېدلو چې اوس کله وارې شعر لیکو.
یو غزل دی او وروسته نورې پوښتنې کوو.
ولې نه وای، ما خو تل کړي د هر څه ستاینه، ما خو تل کړي د هر څه ستاینه، د دې وطن او د دې غره ستاینه. هغه مې هر ځای غیبتونه کوي، هغه مې هر ځای غیبتونه کوي، زه تل کومه د هغه ستاینه. د بد سړي ستاینه نه کومه، همیش مې کړي د ښه ستاینه. یاره له خولې څخه دې نه غورځوم، ما دې لیکلي د په زړه ستاینه. حیرانه زړه کې په ما ښه لګېږي، حیرانه زړه کې په ما ښه لګېږي، ګله کومه به دې زه ستاینه.
ډېره مننه حیران صاحب. کوم ډول شعرونه ډېر لیکې؟ مینې ته ډېر لیکې، وطن ته یې لیکې، که نور دردونه؟
تپان صاحب، نو کیسه داسې ده چې کله هم چې د شعر الهام په چا باندې ولورېد یا ورته راغی، نو بیا وطن یا خپله مینه داسې نه غواړي، خو کوم څه چې ستا مغزو ته راغلل یا ستا ذهن ته راغلل، هغه ته به شاعري کوي یا به په همغه باندې شعر لیکي. وطن ته هم کوم، خپل مینې ته هم شاعري کوم، خپل ولس ته هم کوم.
خپل مینه یعنی څوک؟
هغه چې زه کله وارې ځینې بیتونه ورته لیکم.
ډېره مننه. کوم بیت دې ورته لیکلی سي وای؟
ولې نه، بیتونه مې ورته لیکلي. ته خو باید خی وای، مرمه وړې مرمه زه، مزه چې ځې مرمه زه، ته چې خندا بل تکړې بس له همدې مرمه زه، ستا آواز د زړه ملهم وایه ټپې مرمه زه. داس کوم بیتونه مې ورته لیکلي و، خو اوس مې له ذهن وتلي دي.
نو د جانان یاد د سړي له ذهنه وځي؟
کله وارې وځي، ځکه چې د وطن غم هم وي ورسره، یا هم نور غمونه هم وي ورسره، نو کله وارې وځي.
بل غزل دی هم اورو؟
ولې نه. تپان صاحب، دغه درې بیتونه دي، لږ څه نوي دي، هغه به دوستانو سره شریک وایي. چې مې د خپل ولس درمان نه شومه، چې مې د خپل ولس درمان نه شومه، بیا داسې وګڼه انسان نه شومه. چې آن د خدای تر کوره رسی سړی، چې آن د خدای تر کوره رسی سړی، زه په همغه لار روان نشومه. پروت ستا وجود کې نړېدلې دیوال، خبره دا وه چې ودان نشومه.
ډېر ښایسته. کوم پیغام به لرې ځوانو شاعرانو ته؟
په اخر کې خو پیغام ټولو منزولو ته، ټولو شاعرانو رونو ته دا کوم چې که شاعري هم کوي یا نوره لیکوالي هم کوي، خو د لیکوالي تر څنګ باید آزاده مطالعه ډیره وکړي، ځکه چې له انسان سره، د انسان له لیکوالي سره، د انسان له نور ژوند سره ډیر څه مخته تلای شي ورسره یو انسان. نو هیله مې ترې دا ده چې باید مطالعه وکړي.
په وروستیو کې د یو غزل بلا ما اورو.
یاره څو خوږې ټپې نن به راته کړې ټپې، تا چې راته وې ټپې ما به اورېدې ټپې. اختر نه قربان شمه، اختر نه قربان شمه، ولې نه کوي ټپې، ښکاری چې مینه ده بیا کړي زمزمې ټپې.
ډېر ښایسته، مننه. کور مو ودان سي، حاضر راغلی مرکې ته ځانه ماده.
له تاسو نه مننه، ستاسو له راډیو مننه چې موږ ته وخت راک.
زا زموږ غږ په کابل کې د اف ام فصل اشاریه 15 څپو کې اوریدلای شئ.
و نو په پخوا زمانو کې یو سړی و چې نوم یې مجاب و. له خپل ژوند څخه خوشاله نه و. هغه ښه کور او ښایسته کورنۍ درلوده، خو هغه بیا هم راضي نه و تر هغې چې ښځه یې ورته راغله.
هغه ولې تل خفه و؟
ډېره ښه پوښتنه. میرمنې به یې تل ورنه دا پوښتنه کوله.
مجابه، ته راته ووایه ولې داسې خفه یې؟
هلته حبیب ته وګوره، له نوې آس لوی کور او نوې جامې، ولې زه د هر څه نه لرم.
د هغه زوی هم ورته په منډه راغی.
پلاره، دا تشلی واخله، زم د ګاونډي کره لوبې کوم.
ستونزه څه ده؟ زموږ کور لوی نه دی.
د مجاب ګاونډی حبیب هم هغوی ته ورغی.
سلام مجابه. سلام سلمه، تاسو خوشحاله ښکارئ.
مننه.
سلام حبیبه.
زما از دی ولې د ډېر ښکلی نه دی؟
فکر مې نه و، زه د خپل ښکلي خره په لیدو بوخت وم.
مجاب بیا له خپل زیرغاښي خره ته اشاره وکړه.
ستاسو خپلوان غواړي چې شپې د بریاني خوړلو ته راشي، نو زه تاسو سره مرسته وکړم.
نه مننه، زه خپل نوای د کبابو داشوخانه وم.
مجاب د کباب په زنګ وهلو سیخانو ته کیا وکړه چې هغه هم د وزن له کبله کاږه شول.
خانو خما خان ولرای دلی دو په هیله
سیو درو زګه چې ډېر پیسې لري دی وشته من سړي په سر چلان کوي. زه شرمېږم زګه چې پیسې نه لرم.
هغه څه چې مجاب فکر کاوه دا و چې نور له ده څخه څومره ښه دي. هغه دا فکر کاوه چې هغه خوشحاله کیدی شي کله چې شتمن شي. هغه به د شتمنتیا خوبونه لیدل. هغه په خوب کې د سرو زرو ماڼۍ ولیده.
واو څومره ښکلی.
او تر مخه یې یوه سپینه غټه مرغۍ ښکاره شوه.
وګوره ته خو لږ دننه ماڼۍ ته وګوره، ستا خزانه خو په کور کې ده. زما خزانه؟
مجاب په خوښۍ سره له خوبه را پاڅېده.
سلما پاڅېږه.
خدایا څه دي؟
خزانه په ماڼۍ کې ماده بادامه ده.
د څه په اړه خبرې کوې؟ هیڅ ماڼۍ دلته نشته، یوازې یوه ماڼۍ په کایرو کې ده.
کایرو؟
مجاب چې خوب یې ډېر خوشحاله کړی و، بل سهار د قاهرې په طرف روان شو. هغه له خپل خره سره په اونیو نیو مزل وکړ. کله چې ورسېد نو ورسره خواړه پاتې نه وو. هغه د ښایسته کور دروازه وټکوله او یو بدرنګ سړی دروازې ته ځواب ورکړ.
بکې کاغلی، کولی شې لږ خواړه راکوئ؟
هغه سړی ورته ډېر ښایسته او قیمتي ګلدانۍ ورکړه.
مهرباني وکړه، خوندور خواړه ځانته واخله.
هغه سړی مجاب یو خواته ټیل وهه او له نورو سړیانو سره چې پیسې، زیورات او هنري اثار یې ځان سره لرل په منډه شو. غله پر سړک لاندې منډې وهلې. په لاره یوه ښځه ښکاره شوه. هغې مجاب ولید چې له ګلدانۍ سره هلته ولاړ و. په دې وخت کې پولیس هم په منډه راغلل.
ته څوک یې؟ دلته څه کار کوې؟ ښه یوه مرغه وه او د دې خزانې په اړه راته وویل. وګوره،
پولیس مجاب ونیوه او زندان ته یې واچوه.
زه بې ګناه یم، تاسو ته وایم دلته موږک دی.
هو تاسو باید کور کې آرام وکړئ.
مجاب پوه شو چې په زندان کې ورسره بل څوک هم شته.
اته سوکی
نه پوهیږم ته سوکی
زه موجاب یم زه پستون زکی یم
سلام زه سمیر یم له مصر نه
ما څه فکر کوو زه باید دلته نه وای راغلی دا سفر یوه تېروتنه وه
هو زه هم همداسې ما باید هغه کم عقل مرغه ته غوږ نه وای نیولی چې ویلې ورشه خزانه پیدا کړه
یوه شیبه یو مرغه تا سره خبرې وکړې
هو
هغه اوږد او سپین مرغه و
هو ته څنګه پوهیږې
هغه د مړې د خزانې په اړه خبرې وکړې
هو
ما هم همداسې خوب لیدلی و
خوب او دا یو خوب و
دا خوب بیخي سم دی فریده یوه خزانه شته موږ باید له دې ځای وځو
څنګه
د سباناري وخت دی
ساتونکي د هغوی کوټې ته یوه ډوډۍ واچوله
بیا هم ډوډۍ یوازې همدا
که خوښ دې نه وي موږ کوټه ورکا
اوهو دلته راشئ دا وخوره
مجاب ځان د زندان میلو ته ورسوه او ډوډۍ یې د ساتونکي د کمیس لاندې کلکه ونیوه ناڅاپه موږکان ډوډۍ خواته لاړل کله چې ساتونکي هڅه کوله له موږکانو څخه ځان وژغوري مجاب له هغه کیلیانې واخیستې او د زندان دروازه یې پرانیسته مجاب او سمیر په چټکۍ وتښتېدل او ماڼۍ خواته لاره یې پیدا کړه
دا هماغه ده چې موږ خوب کې لیدلی و زموږ خوب په رښتیا بدل شو
زموږ خوب په رښتیا شو
مجاب او سمیر دواړه نیغ مخامخ دروازې ته لاړل ساتونکي خپله توره را وویسته هغوی ناڅاپه وګرځېدل او لاړل مجاب او سمیر پوه شول چې ماڼۍ ته دننه کیدل دومره اسانه نه دي هغوی شاته ګرځېدل او بیا یې برنډې ته زینه کېښود او پرې وختل
دا کار نه کوي
بدبختانه دروازه بنده وه او دوی زینه هم بیرته ځمکې ته غورځولې وه نو اوس دوی په برنډه کې بند پاتې وو
هو راځه له دې نه ګټه واخلو اوس څه وکړو
لدینه به هم خراب شي
دی وخت کې باران پیل شو او دوی لاند کړل بل سبا کله چې دواړه ویښ شول مجاب په حیرانتیا سره کتل یو چا کړکۍ خلاصه کړه دوی هم په بیړې سره په خاپوړو دننه شول هغوی پورته په زینه کې لاله هنده ګرځېدل او وروسته کټارې خواته راغلل او لاندې منزل کې د لویې فوارې ننداره کوله
اوس موږ څه وکړو
نه پوهېږم کاش کوم کس مو درلودلی چې لارښوونه یې کولی
د هغوی تر شا دروازه خلاصه شوه او یو خدمتګار د باندې راووت دروازې مجاب او سمیر ووهل او دوی یې له کټارو په سرګنډو وغورځول دوی دواړه لاندې فوارې ته وغورځېدل هغوی ولاړ شول او له ځان څخه یو بس بېخلې
دا ماڼۍ ډېره لویه ده موږ څنګه پوه شو چې خزانه چېرته ساتي
نه پوهېږم تر څو چې پیدا کړې مو نه وي باید ولټوو
هغوی پورته وکتل یوه دروازه یې ولیده چې پرې لیکل شوي وو د خزانې کوټه
دادا زموږ خزانه
هغوی دروازې خواته منډه کړه او هغه یې خلاصه کړه دوی حیران شول کله چې هماغه غلې بیا ولیدل کوم چې کور کې غلا کړی وو غلو له ځانه سره د پیسو بوجې وړلې د غلو مشر هغه ته یوه سکه واچوله
مننه ملګریا دا ماته پیسې دې هم ستا وي واخلا
مجاب او سمیر هم غلو پسې منډې وهلې خو کله چې هغوی د ماڼۍ له مخامخ دروازې څخه ووتل نیغ پولیسو ته ورغلل
پولیس صاحب ښه ده چې تاسې یئ هغه دواړه غله دي
تاسو هماغه یې چې موږک مو زما په جامو کې واچول وینیسا
د پولیسو افسر مجاب او سمیر ونیول خو دوی کوخه کاوه چې زانونه خوشی کی
می پرګټه شو ته تی
کله چې پولیسان وګرځیدل مجاب او سمیر په بیړه هغوی ماڼۍ ته ټیل وهل او دروازه یې په یوه مجسمه کلکه بنده کړه او خپله وتښتېدل. مجاب او سمیر له هغه ځای نه په تیزې منډې سره وتښتېدل او د نیفو دښتې ته راورسېدل.
زه نور نشم کولی چې لاشم، زه باید آرام وکړم. زه ډېر وږی شوی یم، کوم څه د خوړلو لپاره لرې؟
اوس یې ګورم.
مجاب له خپل جیب د خپل زوی کوم شی راوویست.
دا څه دي؟
دا تش لیسه ده. دي زه څومره کم عقل وم، ولې دې بې ارزښته سفر ته لاړم؟ ولې
د خزانې د پیدا کولو لپاره؟ مرغه ویل چې خزانه په ماڼۍ کې ده.
اوس پوه شوم چې داسې بړای خبرې کولې.
پوهېږې،
هغه زما د کور په اړه خبرې کولې.
مجاب په ځمکه پرېوت او په خپله تېروتنې پوه شو.
زه به بیا هغوی ونه وینم.
مجاب په دې هم پوه شو چې د خوب رښتیا کول ښه کار دی، خو حرص انسان تباه کوي. کله چې هغه په ځمکه پروت و، یو زیړ غاښی خره د هغه مخ پسټه. دا یا لا وو د مجاب خر چې ته پرې باور کولی شو، یا لا هغوی پیدا کړل او دواړه یې له دښتې صحیح او سلامت وویستل. مجاب خپل درس واخیست او بیا یې هیڅکله د خزانې د لټولو کوښښ ونه کړ. د هغه خپله کورنۍ د هغه خزانه وه. بیا مجاب دویم چانس په خپل ژوند او کورنۍ کې پیدا کړ. هغه له خدایه ډېر زیات منندوی و.
نشي کولی چې تیز لاړ شي،
هغه سره بیا نه غواړي پیل وکړي.
ښه، ډېر ښه. آیا مجاب ماڼۍ نه لري که نه؟
د هغه کور د هغه ماڼۍ ده. د هغه کور د هغه ماڼۍ وه. دا هم د یو زرو یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به و.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
سینباد بیړۍ چلوونکی د بلې پیښې لپاره خپله بیړۍ چمتو کړه. هغه د بیړۍ پر غولې په سوکې ناست و، په داسې حال کې چې د هغه بیزو بیړۍ کنټرولوله. سینباد یو ډېر ګواښونکی سفر پیل کړ. کله چې هغه د بیړۍ په څنډه ودرېده، یو ډېر ژور احساس یې درلود.
دویم ځل نه.
سینباد یو با تجربه او سند لرونکی سړی و. د خدای په مرسته هغه له هیڅ ګواښ څخه نه ډارېده. هغه یوه مهمه پریکړه ونیوله.
زه یو کب غواړم. د سفر په وخت کې تکړه اوسئ.
د هغه لومړی ملګري دینا دا فکر خوښ نه و.
وبخې ښاغلیه، تاسو ډاډی چې هغه به بیړۍ وچلولی شي؟
هو، هغه هیڅکله شکایت نه کوي.
سینباد د بیزو خواته یو موټی ممپلی واچول او بیزو هم بیړۍ پرېښوده او ممپلیو پسې لاړه. په دې وخت کې بیړۍ کږه شوه.
د دې لپاره هغه ته دریانه ورد نه وای چې هغه په آرام حرکت نه کوي. څه و؟ زلزله؟
زلزله نشي کېدی، موږ خو په سمندر کې
یو. هغه نو بیا د سمندر جپه وه.
نه، موږ په ځمکه ولوېدو.
نو څه وشول؟ اره خواته چې ګورم او به وینم.
دینا مخالف لوري ته اشاره کوله. سنباد چې مخ واړوه ګوري چې بیړۍ یوې ناپېژندلې جزیرې ته رسېدلې.
هغې خواته ښاغلیا
باور نه کېدونکی دی. موږ یوه نوې جزیره پیدا کړه. هو خو ما ولې په نقشه کې ونه لیدله. ډېر ښه کار دی وکړه پیتا، زه تا ته د بیړۍ چلوونکي مقام درکوم. وګورئ دا جزیره څومره ښکلې ده. زما خو بیخي خوښه شوله. هو
نږدې چېرته هغوی یو ویرونکی غږ واورېد. سنباد دینا ته مخ واړوه.
ستاسو هم خوښه شوله؟ خانو ساماده ته لارښوونه ورته وکړه.
دینا او بیزو هم ډېرې وېرېدلې وې.
ښه، زه کولی شم وګورم چې دا یوازینی کار دی چې زه یې باید وکړم.
هغه دواړه یو خوا کړل. هغوی لاندې شګو ته ښکته شول او سنباد هم ټوپ کړ او له هغوی سره یو ځای شو. هغوی ساحل خواته کتل خو په دې نه پوهېدل چې دوی د څه شي د پښو پله په منځ کې ولاړ دي.
ډېره عجیبه ده، د ژوند نښه په ځای کې نه لیدل کېږي.
وګوره په لرې واټن کې هغوی یو ویرونکې کلا ولیده چې په اغزو او بوټو باندې پوښل شوې وه.
او دا خو یو ډېر عجیبه ځای دی. راځئ چې سلام ورکړو. کدا راځي چې وریکو.
درې واړه د تپې له لارې کلا ته وختل. کله چې هلته ورسېدل هغوی نښانې ولیدې چې پرې لیکل شوي وو برید او تیری مه کوئ.
هی دلته وګورئ، دا خو یوه سکه ده. هو
ښاغلیا، زه ډاډه نه یم چې زموږ راتګ به دلته ښه وي.
ته کولی شي چې آرام وکړې دانا.
زما نوم دینا دی ښاغلیا.
هر څه چې وي وګورئ، سمندر خلاص دی، راځئ چې سلام ورکړو.
هغوی دروازې خواته لاړل او کلا ته ننوتل.
سلام.
د هغوی تر شا دروازه په یو غرب بنده شوه.
موږ نیک مرغیو، مخکې لیدې چې دروازه بنده شي موږ دلته راورسېدو.
وګوره،
دینا د انسانانو د کوپړیو ډلې ته اشاره وکړه چې ځینې داسې ښکارېدل چې د هغوی په شان بیړۍ چلوونکي وو.
زما خدایه.
سنباد د یو اسکلیت څخه کمر بند واخیست.
د پخواني چرم ته وګوره، زه له ده سره ښه ښکارم او که نه؟
ښاغلیا، اسکلیټونه
نه، ډېره عادي ده. ته څه ویل غواړې پیتا؟
هغوی په خپل مخ کې لوی میز ولید چې په هغه باندې د زیوراتو څخه ډکه کاسه ایښودل شوې وه چې دا زیورات د لوبو توپ په شان غټ وو.
د الماسو ټوټې وګوره.
سنباد په میز وخوده او په میز روان شو.
پورته دی، ډېر پورته دی.
سنباد یوه شیبه.
سنباد د چا خبرې نه اورېدې. هغه پورته وخوته او د غټو الماسو ننداره یې کوله.
ښه نو، ته دلته کوم بل څه ښکلی وینې او که نه؟
یو څه شته چې موږ نارامه کوي ښاغلیا.
ټوکې کوې، موږ نیک مرغه یو چې الماس مه پیدا کړل. نو ته څه ته نارامي کوې؟ ها
د دوی خواته یو سترګی دی او درانه ګامونه اخیستل.
راځه چې له دې ځایه لاړ شو.
یوه شیبه.
ته لیونه یې؟ ته نه ګورې چې هغه یوه بلا ده؟
هغه یوه سترګه لري او غواړي چې موږ وډار کړي. نو ویرې ته هیڅ کومه اړتیا نشته.
سنباد خپله یوه سترګه پټه کړه او یو سترګې دیو ته یې لاس وخوځوه.
سلام. ډېره ښکلې سترګه لرې.
یو سترګې دی خپل موټی په میز کې خود. سنباد په همدې وخت کې ټوپ کړ.
هغه بلا د لیدلو په وړاندې ډېره حساسه ده.
اوس څه وکړو؟
زه یو پلان لرم. موږ به ځانونه مړه واچوو او بیا به هغه فکر وکړي چې موږ مړه شوي یو.
او که هغه داسې فکر ونه کړي؟
یوه شیبه صبر وکړه، شاته لاړ شئ.
سنباد ځان د دیو مخې ته واچوو او داسې وخوده چې ګواکې مړ دی.
زمړ کېږم، زمړ کېږم، مرسته وکړئ. له ما سره مرسته وکړئ. خیر دی، مرسته وکړئ، زمړ کېږم.
هغه ځان د مړو په شان وغورځوه. دیو سنباد اوچت کړ او بیا یې وسټه.
خدایا شکر خلاص شو.
مرسته وکړئ.
هغه خپله خوله خلاصه کړه تر څو سنباد وخوري، خو دینا پرې ټوپ کړ.
نه، یوه شیبه وګوره.
کله چې دیو ها خواته وکتل ویلې دل چې په زو د هغه یو الماس په لاس کې نیولای. دیو له غوسه ډاک سینباد په ځمکه وغورځو او بیزو په سلاړ دینا هم په منډه منډه سینباد خواته لاړه.
ته خو خیې
نه وای پلان منډه کوي.
هغوی غوښتل چې وتښتي خو دیو غټ میز نه سکور کړ او غوښتل یې چې دوی ټول خپلې خولۍ ته واچوي خو د دوی پر ځای د هغه خوله له زیوراتو ډکه شوه او خوله یې نه خلاصېده. میز نه سکوره شو او دوی درې واړو منډه کړه تر څو وتښتي.
اوسې وخت دی چې دوی هم پلان پلی کړو.
داسې شي پلان
ځان تسلیمو او هیله لرم چې بلامه ونه خوري.
زه یو نوی پلان لرم.
ته خو کپیتان خو زیم دیانا.
زما نوم دینا دی.
هر څه شوي کپیتان زیم. وبخه غواړم چې ستا پلان واورم.
اړتیا لرو چې لکه یو ټیم غونې ووسو.
ښه ده موږ د سنباد په ټیم کې یو.
هغه یوه بلا ده هغه دومره نه پوهیږي. امنګ له مخیا او شاته ده هغه لورې ته ورځو بیا له هغه نه لري کې ګوډه څنګه ور خطا کیږي.
ښه ده که د پلان کارونه کنه ځنو نو ورته مړه اچو.
درې واړو د دیو څخه مخکې او شاته لري منډې وهلې. دیو غوښتل چې دوی ونیسي خو نه شو کولای. سینباد دوه غټ الماس له ځان سره اخیستي وو. دینا سه زیورات پس مکه و غرزول دیو پری و خواهی دو کلک پرس مکه پری ور.
مونگ دلتا یو
سینباد دو غټ الماس له ځان سره اخیستی وو.
راز چی زو سینبادا
دا ډیر درون دی راشه له ما سره مرسته وکه.
رازا
او هغه بیا بیرته دلته راځي زرکوا چې وتښتو.
واړو د سنج غورلو لپاره منډي وهلې او دیو هم ور پسې وو.
دا خو موږ پسې دی دا سیمونه خوشی کوي زر کوي منډه کوي منډه کوي منډه کوي.
دیو خپل په خاو چا تکړه چې دوی ترې لاندې کړي خو هغه د په خوتر مز منډې کړي او دیو خپل په خاطر بلې په خې لاندې کړه. پله پنجاله درد کلک نیولې وا او خپل توازن یې لاسه ور کړ. هغه په دیوال ولګید او بیا پرې ولوید. درې واړه د دیوال له سوري څخه ووتل او په غرونو کې منډې وهل. دیو د غره په لمن کې د هغو تر شا منډې وهلې. کله چې هغه ساحل ته ورسېدل ګوري چې دیو لاور پسې منډې وهي.
وای هغه نیک دیو
هم دی وخت کې ګوري چې بو بو کې وړا سمسی والا بیړی خوځيږي.
یا ما بیړی څنګه هغه راحت ده.
زه په هیګم دا د هغه چا غوندې د چ خپل وصیت لیکي او یو ځای کې اگدي د دې لپاره چې هغه د نور شپاره فکر نه کوي.
راز چې زو
سینباد لومړی خپل غټ الماس بیړی ته واچول او بیا درې واړه په بیړی کې کېناستل او سینباد بیړی ته سمسی وهل پایل کړل. سینباد څومره چې کولای شو چټکې سم سی وهلا خو یوازې په کړیو کې حرکت کوه او بس.
لا دواړه مې کار واخلا
منطق سپارتي زور سره مینه لرم.
غړ دی هم د دوی تر شا په اوبو کې روان و.
هغه زموږ شا پسې را روان دی، موږ به خپل ځانونه مړه واچوو.
هغه ما ته راکا دې نادرانه زیورات له بیړۍ نه اوبو ته واچول او په همدې وخت کې ناڅاپه دې هم زیوراتو پسې ټوپ کړ.
موږ بریالي شو.
هغه د الماسو په لورې ځي.
موږ بریالي شو.
هو، خو تازه مال ماسې ته واچول.
په دې وخت کې پیتا د هغه تر شا راغله او یو لوی الماسې را وویست.
پیتا، زه زمرد غواړم.
هغوی د غرب لورې ته حرکت کوو تر څو خپله بله پیښه پیدا کړي. دا د یو زورو یو شپو د کیسو بله کیسه وه چې لیکل شوې.